دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د ډیسمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې مو په دې هیله هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو نننی نه ساعته خبرونه کې لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده، خو په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې، د خیبر پختونخوا حکومت د رسالپور کیډیټ اکیډمۍ د پرونی برید په سخت ټکو کې غندنه کړې. تمه ده چې افغان چارواکي او د طالبانو استاذي بنن پیرس سره نیستي یو ځای کې د افغانستان په اړه یوې غونډه کې برخه واخلي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي. اوس ته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د رسالپور کیډیټ اکیډمۍ د پرونی برید په سخت ټکو کې غندنه کړې او د ترهګرو کارونه یې شیطانی اعمال بللي. تیر ماښام د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل وسلوالو د خپلې میډیا له لارې د صدر آصف علي زرداري، د بهرن د کورنو چارو وزیر رحمان ملک او د میا افتخار حسین په اړه نامناسب بیانونه ورکړي دي. د خیبر پختونخوا نوخار کې د رسالپور کیډیټ اکیډمۍ په پرونی برید کې لس تنه زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل چارباغ سالنډا سیمه کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې ممبر په ډزو وچلې دي. د چارباغ د پولیسو مشر دیدار غنی تر مخه وسلوالو سردار احمد نومیتن چې د چارباغ امن کمیټې غړی و پرون مازدیګر هغه وخت په ډزو وویشتو کله چې نوموړی خپل کور ته روان و. ډزو کې په لاره روان یو بل تن ژوبل شوی دی. د طالبانو ویان احسان الله احسان د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. تمه ده چې افغان چارواکي د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیشن باندې پیرس سره نږدې یو ځای کې د افغانستان په اړه یوې غونډه کې برخه واخلي. رپورټونه وایي دا غونډه چې د زیارت او جمعې پر ورځ د فرانس د څیړنکارو لخوا جوړیږي، تمه ترې نه څرګندېږي چې د امن په مذاکراتو کې به پرمختګ وکړي. خو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا وایي دا ډول غونډې کولی شي د رسمي خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي. ویل کېږي چې په دې خبرو کې به افغان چارواکي د حزب اسلامي او طالبانو استازي او د پوخانی شمالي اتحاد غړي ګډون کوي. د جرمني ولسمشر یواخیم گاگ د 2014 کال په پای کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانانو سره د جرمني د ملاتړ د دوام یقین ورکړي. نوموړي د نه پر افغانستان د سفر په لړ کې له ولسمشر کرزي سره په یو ګډه خبري غونډه کې له افغانستان د لا نورو اصلاحاتو غوښتنه کړې.
Wir beide sind der Überzeugung, dass
تر 2014 میلادي کال وروسته د بدلونو په اړه بل افغانستان سره د آلمان مرستې دوام وکړي او آلمانان هغه څه چې په لاس کې لري هغه به وکړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې به دایمي سوله راشي.
د جرمني ولسمشر اویل په افغانستان کې جمهوریت پروسه باید دوام وکړي. د پسانګړي ډول د خوځو او نارینو د مساوي حقوقو د پراختیا غوښتنه وکړه. د جرمني ولسمشر دا هم اویل چې فوري اقتصادي پرمختګ یوازې هغه وخت ممکن دی چې د قانون او د معلوماتو د ازادۍ احترام شي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکانی د نهې پر ورځ وویل ولسمشر اوباما د ډیموکراتیک سینیټر ډیان فینسټین د دې پلان کلک ملاتړ کوي چې غواړي د راتلونکي کال له لومړیو څخه د وسلو پر منع کېدو یو قانون وړاندې شي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه ولسمشر اوباما د یو نوي قانون هم ملاتړ کوي. د امریکا په یو سکول کې د جمعې د ورځې له وجونکې وسله والې حملې وروسته ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې د تشدد د دې ډول کړنو مخه به ونیول شي. په دې پیښه کې یو شل کنن الګ د سکول شل ماشومان او شپږ تنه د سکول کارکوونکي په ډزو وچل. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکایانو لخوا د اولاد په توګه د روسي ماشومانو په خپلولو بندیز ناسم کار دی. لاروف دا څرګندونې د نهې پر ورځ داسې مهال وکړې چې د دغه هیواد پارلیمان به نن په غونډه کې پر دې موضوع هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ پر یو قانون لاسلیک وکړ چې تر مخه یې پر هغه روسانو بندیز نه لګول کېږي چې د بشري حقوقو سرغړونې سره تړاو لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د اسرائیل لخوا په هغه سیمو کې چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي ریاست خاوره ګڼي د نوي یهودي میشت ځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت مایوسه دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي وکټوریا نیولینډ اسرائیل مشران په پارون کې عمل تورن کړل چې د نوموړي په وینا د سولې په اړه د اسرائیل ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې رپورټونو ویلي د سترو لویدیځو قوتونو په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د نوو میشت ځایونو د جوړولو د پلان د غندلو لپاره تیاری نیسي. اروپایي اتحادیه به د سولې د جایزې پیسې له شاوخوا 3000 مهاجرو ماشومانو سره د مرستې لپاره پر پروژو لګوي. اروپایي کمیشن د نهې پر ورځ وویل د امن د جایزې له 900,000 یورو سره به 2,000,000 یورو نورې هم زیاتې کړي. په دې پیسو کې به د پاکستان په شمال کې له 3000 جګړه ځپلو ماشومانو، د عراق په شمال کې له 1,000 د شام کډوالو ماشومانو، 15,000 د کولمبیا بې ځایه شوو ماشومانو، په ایتوپیا کې د کانګو 12,000 بې ځایه شوو ماشومانو سره مرستې وکړي. دا پروژې به د ملګرو ملتونو د یونیسف او یونیسیار په شمول د لویو نړیوالو ادارو له لوري شروع شي. اروپایي اتحادیې د دسمبر په 10 د ناروې په اوسلو کې د 2012 کال د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولی دی. په روان خبرونه کې به دغه ریپورټونه واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د تازه ترهګر بریدونو غندنه کړې او دا کارونه یې شیطاني عمل بللی دي. په باجوړ ایجنسی کې د برانسو 100 کولونو د بیا ودانۍ کار لا تر دې دمه سرته نه دی رسېدلی او ماشومان شکایت کوي چې د یخنۍ په موسم کې نه چت لري او نه د ناستې لپاره ځای ځای کوي. ټاکل شوی چې نن به په فرانس کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغان حکومت سیاسي مخالفینو او وسلوالو طالبانو د استازو غونډه جوړه سي. کارپوهان په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟
طالبان په دې غونډه کې داسې دوی ګډون کړی دی چې دوی ته یو سیاسي مشروعیت ورکوي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په پښتني سیمو کې رواني بدامنۍ ته په کتو سره پښتنو سندرغاړو د امن پر موضوع جوړو سندرو ته مخه کړې ده.
راځي ملګرو، راځي ملګرو، په خپل خاورا بیا د امن ګلستان جوړ کړو، خپل د مینې یو جهان جوړ کړو.
په روان خبرونه کې نور راپورونه او سندرې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په لومړي سر کې اورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله دا اوس مرسره د ټلیفون پر لیک دی. تر هغه وروسته به بیا تاسو ته راپور نه وژغو. احمد الله سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
مننه. لکه څنګه چې پرون په خبرونو کې هم نشر سول چې په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې د پولیو په ضد د څاڅکو کورکونکو ډلو 15 شزینه کارکونکي د وسلوال لخوا ووژل شوی. په دې حقله د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دغو حملو یا بریدونو غندنه کړې ده. په دې حقله تازه حال زموږ سره شریک احمد الله.
احمد شاه څنګه چې تاسو ویل تیر ورځ په کراچۍ کې چې کوم نامعلومو وسلوالو لخوا کوم د پولیو په ورکرانو باندې ډز شوې وې چې له وجې څلور پولیو ورکران چې کوم وي هغه مړي او دوه کسان چې هغه جوبل شوي دغه شان د پېښور کې هم یو پولیو ورکر چې کوم وه هغه د نامعلومه کسان د ډزو په نتیجه کې ووژلې شوه. نو د هغې وروسته دا چې کوم پنځه کسان د وژلو وروسته تېره ورځ په پاکستان کې لکه ډېر زیات دغه تشویش خور شوی د دې نه او د دې واقعې وروسته د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا په کلکو کټکو کې وغندله. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه صدر آصف علي زرداری د سند وزیر اعلی قایم علي شاه ته ټلیفون کړی و او هغې ته دا هدایت ورکړی و چې د پولیو حوالې سره چې څومره ټیمونه دا وخت په سیمه کې موجود دي هغې ټولو ته سخت نه سخت سکیورټي ورکړلی شي او دا مهم کامیابولو لپاره د یو اکشن پلان چې دی هغه دې هم جوړ کړلی شي او دې نه علاوه چې دا کوم واقعات شوي دي په کراچۍ کې او دې کې چې څوک هم ککړ دي نو د هغې په ضد دې سخت نه سخت قانونه پورته کړي او زر تر زره دا رپورټ چې کوم دی دا جمع کړي. دغه شان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم په کراچۍ او پېښور کې چې کوم دا پېښ شوې وې په دې ډېر سخت نوټس اخیستی دی او متعلقه چارواکو ته حکم ورکړی دی چې نه صرف د پولیو ټیمونو حفاظت دي یقیني کړي بلکه دې انکوائری دې پوره وکړي او چې څوک هم په دې واقعاتو کې ککړي هغه رپورټ زر تر زره موږ ته پیش کړي او هغې ته دې سخت نه سخت سزا ورکړي. دې نه علاوه احمد شاه د امریکې لخوا او دغه شان د ملګرو ملتونو لخوا هم په دې واقعې باندې سخت تشویش اظهار کړی شوی دی او د امریکې چې کوم د خارجه محکمې چې کوم ترجمانه د وکټوریا نولینډ هغې هم په پاکستان کې چې کوم د پولیو ورکرانو باندې کومې حملې شوې نو په هغې د تشویش اظهار کړی دی او هغې وینا وه چې امریکا د داسې هیلت ورکرز چې کوم دي دې سره همیشه مرسته کوي. دغه شان د دین علاوه د بانکیمون کم چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال دی هغه هم په خپل یو بیان کې په دې لیډی هیلت ورکر چې کوم په دې په دا حمله په کلک ټکو کې غندلې ده. دین علاوه احمد شاه اقوام متحده کې چې د پاکستان کم سفیر دی مسعود احمد خان هغه هم په نیویارک کې د بانکیمون سره ملاقات کړی او په دې موقع هغه هم دا په کلک ټکو کې وغندله او ویل چې پاکستان پوره کوشش کوي چې د پولیو مهم چې کوم دی دا په ملک کې کامیاب کړي او د ملک نه پولیو مهم چې کوم دی د خاتمه وکړي. جی احمد شاه
ډیر مننه احمد لاز مر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو رازر ته غواړم.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو حجرا په اته ویش منټه کم دوا بجو ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دوا بجو د مشال ترنا لاندې په اته ویش منټه کم دریو بجو د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو د کرخه په غاړه په اته ویش منټه کم پینزو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري. د مشال رادیو د نن ورځې د خبرېدونکو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي یا اوس زو د راپورونو پر لور. د خبر پښتونخوا حکومت تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو تازه بریدونه په سختو ټکو کې وغندل او ترهګر فعالیتونه شیطاني عمل وبلل. د پښتونخوا حکومت دا هم وویل چې وسوالو طالبانو د خپل میډیا له لارې د ولسمشر زرداری د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک او د پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا افتخار حسین په اړه نامناسبه وینا کړې ده او د هغوی د وژلو دړکای ورکړې ده. نور تفصیل پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې وسلوالو د خپلې میډیا د لارې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر په اخله نامناسبه وینا کړې ده او د هغوی د وجلو دړکې هم ورکړې ده. او د جمعیت علماء اسلام په زیر رحمان دلی مفتی کفایت الله هم د ترغری د موجوده پیخو غندنه وکړه او وی ویل چې اوس وخت را رسیدلی دی چې په دې لړ کې فیصله کون ګامونه پورته کړی شي. د هوایي ډګر چې کومه پیښه ده د هغې زه غندنه کوم او د دې احساس د ختمولو دی زر تر زره کوشش وکړی شي چې دا خلک باچا خان هوایي ډګر ته دومره نږدې را رسیدلی دي او هوایي ډګر ته نږدې کور کمانډر هاوس، گورنر هاوس او بیا وزیر اعلی هاوس او بیا هغې ته نږدې د صوبایي اسمبلۍ ودانی ده. زه حکومت ته مشوره ورکوم چې امنیت دې نور هم ټینګ کړي او کچرته کمی وي نو دا څه بده خبره نه ده، د هغې دې جاج واخیستلی شي چې بېګناه څوک هم مري نو هر یو به د هغې غندنه کوي. اوس موقع داسې ده چې موږ ته به فیصله کون ګامونه پورته کول وي. ولی د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپله وینا کې وویل چې وسلوال اوس خپل روزل شوي کسان د خپلو فعالیتونو لپاره ځکه کاروي چې د هغې سره نور عام کسان ختم شوي دي.
زمون خپل داخل کې دا هغه د تغیر ورته ده چې دای سره کوم ټرین خلک بیا خو استعمالي لهذا دای اوس هغه عام خلک دای سره ختم شو نو دوی په مثال د شمیرې چې دا د راکېدو شمه او اخیره کې چې کوم نو یو شوله راوچتیږي.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې په پېښور هوایي ډګر برید کې د وژل شوي لسو کسانو پیژنګلو شوې ده چې پکې څلور پاکستانیان، درې د چیچن وسلوال، یو ازبک وسلوال، یو د داغستان وسلوال او یو د کرغستان وسلوال شامل وو.
او کوم چې په پاوکی کې شهر یو پاکستاني یو کرغستان والو یو یاغستان والو یو زګو بچیچ
که یوې خواته وسلوالو په تیرو څلورو ورځو کې په باچا خان هوایي ډګر او رسالپور پوځي چاونۍ بریدونه ترسره کړل او په جمرود کې هم په یوه درنه بمی چاودنه کې ولسي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واغوښته، نو بلې خواته د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم د ترهګرۍ دا پیښې په سختو ټکو کې وغندلې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري یو څو د باجوړ ایجنسی پر لور په باجوړ ایجنسی کې یو سل اوس کولونه او یو ډیګری کالج طالب وسوال وړاند کړی دی. د محکمې تعلیم د چارواک په وینا په وران سوس کولونه کې په ځینو کې د بیا ودانې کارونه پیل سوي او څه پکې سر ته رسیدلې دي. خدای یخ موسم له وجه ماشمان وای نه خو په سکولونو کې د ناستي ځایستا او نه هم چت نو نس کولای چې په شته توګه سبق وای. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د باجوړ ایجنسی په وړاندو شو یو سل وې سکولونو کې دا سات هم یو شمېر سکولونه اړنګ پراته دي چې د سکولونو ماشومان او استادان د سکولونو د بیا ودانې دو په انتظار دي. دوی وای د یخنۍ موسم شروع شوه او باجوړ ایجنسی کې د تیزو هواګانو او بارانونو لړۍ هم شروع شوه. نو حکومت ته باید د پخو دیوالونو نوړاندې دغه سکولونو ته د ټاټونو خیمه ورکړي. د ګورنمنت پرایمری سکول متشاسل ارزي دوه ماشومان سره مو خبرې وکړي نو هغه وویل یخ ډیر شوه دي ولی باران کې نشي کولای چې زده کړې وکړي. بیا مو د دې سکول یو استاد امان الله سره خبرې وکړې نو د هغه په وینا د یو کال نه زیات وشو چې دا سکول وسلوالو وړاند کړي ولی نه خو په سکول کې د لیکلو تخته شته، نه د ماشومانو لپاره د ناستې تاټونه شته او نو د باران نه د پټېدو چت
سکول هیڅ څه پروګرام نشته. بار بار موږ درخواستونه ورکړه هغه باوجود هم څوک آواز نه اوري. کچډې والی د ایمان د 200 پورې تعداد دی. نو مخکې نه حالات دي شو چې د ورانو جال جی باندې ودانو خو هغه مخکې نه هغه بلډینګ د شو چې خراب شي او د بارانونو اور لګه دی وشي او دغه وروسته چې بیر پکې طالب وسلوالو پکې دغه بم بلاست وکړو او دغه څه مکمل تسونه شوی دی.
د چینار کلی سلارځي اوسیدونکو غفار خان وای چې خپل بچي هم په سرکاري سکول کې زده کړې کوي. هغه وای د هغه هغوی ماشومان د ګرمۍ په موسم کې د تندې او د ګرمۍ او په یخنۍ موسم کې له ډېرې یخنۍ له وجې نشي کولی چې ښې زده کړې وکړي.
بله ورځ یو سکول ته ورغلم، هلته ماشومان په داسې یو لمده ځمکه ناست، باران هم شوی دی او هغه ټاک چې کومه درۍ وه ډېره نری درۍ وه، هغه ماشومان ناست چې د یخنۍ د لاسه لړزېدلو. خو دی شته چې زه ډېر زیات خفه شوم او سترګو کې مې وښکې دا ماشومان به څنګه سبق ویو. نو یو ماشوم چې دومره یخنۍ کېږي چې هغه مثال کې لړزېږي، نو هغه به تعلیم څنګه وکړي؟ ډېر زیات خفه شوم او ما یاره خدای خبر چې موږ څه ګناه کړی دی پښتنو.
بیا مو د محکمه تعلیم باجوړ ایجنسۍ د ایجنسۍ ایجوکیشن افسر خیست رحمان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل څو ادارې لګیا دي چې ړنګې شوې تعلیمي ادارې بیرته جوړې کړي.
موږ خو ځینې داسې دي چې هغه ریهبلیټیشن ته سٹارټ دی، کنسټرکشن او ځینې کې چې کوم دی، نو مطلب دا لري مختلف ډونرز کار کوي، ځینې کې ایف سی سپی کار کوي، ځینې کې چې کوم دی انرسي کار کوي، او ځینې مطلب دا لري چې موږ کوشش کوو چې نور موږ په پروګرس کې کوو.
په باجوړ ایجنسۍ کې د دې ړنګو شو سکولونو سره سم یو ګورنمنت ډیګری کالج برخلوزو مامون باجوړ ایجنسۍ هم ړنګول شوی و، چې لا هم بیا نه دی ودان شوی. خو دغه ولس غوښتل باید چې ړنګې تعلیمي ادارې بیا ودانولو باندې توندي وشي.
زمو شغله مشال رادیو سخاوري او سو د پېښور د پوهنتون د زده کوونکو د غشتنه پر لور په پېښور پوهنتون کې لفاټا سره تعلق لرونکو د ماشام شیفت د پی ایچ ډی ایم فیل او د شپږم جمعه د طالب علمانو غشتنه ده چې څه ډول چې د وزیر اعظم پر حکم باندې د سحر د شیفت د طالب علمانو فیسونه ماپ سوي دي، داسې د دوی فیسونه هم ماپ کړل سي چې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي. په دې اړه نور تفصيل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سره زهيره کوي.
دی رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اعلان کړی وو چې د فاټا، گلګت بلتستان او بلوچستان په هینتونونو کې د پی ایچ ډی ایم فل او شپاړسم جمعه زده کوونکو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي. خو په پیښور په هینتون کې د فاټا سره تعلق لرونکو زده کوونکو وینا ده چې د وزیر اعظم دا اعلان پوره نه دی، ځکه چې د دې تر لاندې یوازې هغه د پی ایچ ډی ایم فل او د شپاړسم زده کوونکو ته ګټه ترلاسه کیږي چې د سحر په کلاسونو کې داخله وکړي، او څوک چې د ماښام په کلاسونو کې داخله اخلي هغوی ته یو طرف ته فیسونه معاف نه دي، بل په لوتري درې چوندا سیوا فیس اغسته کیږي. پېښور پوهنتون یو زده کوونکی محمد ولی چې په بین الاقوامي تعلقاتو کې ایم فل کوي مشال ریډیو ته په دې باب له صدا سي ویل.
د هرانتیا خبره ده چې کم پر ریګولر بیسز باندې ایڈمیشن کیږي، نو مثال خبره چې 20000 روپے فیس وي، هغه چې بیا په صرف فائنانس کې هغه سبجیکټ کې سټوډنټس ایڈمیشن کوي، نو یو په ټریپل باندې شي، مطلب چې 50000 60000 روپے نه کنه داس پیس جوړ شي. مخکې به دا و چې برادر نسیسټ کنسیشن به و عام کم شوه دی، بل دا و چې انسټالمنټ کې فیس نه جمع کول، عام یونیورسيټي سره دومره فر نشته چې په انسټالمنټ کې څوک فیس جمع کوي، د خپل هغه تو چې لای نو ورته سونه می ایڈوانس پی جمع کوي، یو مش پی جمع کوي، او دیمدا چې فیس نام ډیر زیات هاي شوی دی.
یو بل د شپاړسم جمعه طالب علم عمران مومن مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې ډیر قابل خلک شته چې پی ایچ ډی وکړي او د خپل وطن خدمت وکړي، خو دا به هله ممکن شي چې حکومت یې ملاتړ وکړي.
کله فنڈنگ بند کو یونیورسٹیانو تھا اور اگی سرا فائنینشیل کرائسس را لے یونیورسٹیانو سرا نو یونیورسٹیانو ایوننگ شپ چ کم دیا گا پسل فائنینس مانے کلو کلے جو وزیر اعظم سے دا پاٹا دا پارا گلگت بلتستان دا پارا اعلان کلو نو زمون دا پاٹا سٹوڈنٹانو گٹ امید داو چی اصل برڈن چ کم دے اگا پ ایوننگ والا سٹوڈنٹانو مانے دے نو مون دا امید چ ایوننگ والا سٹوڈنٹانو تا باس دے نہ ڈر خری لی پلاو شی کو اگے کی بیا یونیورسٹیانو دا زن نیو دا سے خبر ایڈ کلا چر مون تا صرف دا مارننگ اجازت
مشال ریڈیو پا دی اڑا دا قبائلی سیمینا دا قامی اسمبلی غڑی اور دی سفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ نو پختل نو ہغا او ایل چی دے بدا مسئلہ دا وزیر اعظم پوڑان دی راپورت کوی
دا سی مسئلہ پا گشتر آ واقعی نو دا با منگا دا وزیر اعظم سرم کو دین علاوہ دا کم فری ایجوکیشن دا فل پا لیول مانی چی دے آگی کیو بلا مسئلہ دا چی صبح تا خو اختغا ور کړی دی جی سی عدل تو وفاق کې دنه چې زمونږه کمې په اسلام آباد کې یونیورسيټي دی هغه سټوډنټانو ته دا فیسیلیټی لا اوسه پورې ور کړم نه دا نو زاول خو پاغه په سیم لګیایم او جی سی کې لګ داسې ګړبړې راغلې دي نو ماته کسانو سره میټینګ ته وخت لري چې غیر شي ما سکینی ما په دې پوې کې او ایون د اسلام آباد کې قائد اعظم یونیورسيټي دا بلدا هغه ته هم دا شي ایکستند کی چې کمې صبح د پاره ور کړې قبایل ته
د فاټا د لوړو زده کړو طالب علمانو په وینا چې کدي سره حکومت مرسته و نه کړه نو دوی نشي کولای چې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي او دا رنګ به فاټا نور هم د تعلیم لړکې شاته لاړ شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ټاکل شوی ده چې د فرانس د مرکز پیرس په لمنه کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو او د وسوالو طالبانو د استازو په ګډون غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د فرانس د یوې څېړنیزې ادارې لخوا جوړیږي، هر لوري د افغانستان د مسلې په اړه خپل دریځونه بیانوي. د دې غونډې د اهمیت او د غونډې د بلونکو ادارې په اړه عصمت سروان د فرانس د روان پوهنتون له استاد ډاکټر احمد سیر مهاجر سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
ټاکل شوی دی چې د طالبانو د څو تنو استازو د غرض د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا او د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ډلو د استازو ترمنځ په فرانسې کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې په باب ستاسو معلومات څه دي؟
زما په نظر دا غونډه د یو فرانسوي تحقیقاتي ستراتیژیک مرکز چنومي فاونډیشن په لغه شخصي ستراتیژیک نومیږي تحشوي دغه مرکز چې د پیاو زر نه سو د ونیوم کې تاسیس شوی دی. دغه وخت د فرانسو میتران د فرانسې جمهور رئیس وو. دغه یو وزیر د داخلي وزیر دغه تقار عمل وکړو دغه دفتر جوکو د تحقیقاتي مرکز په صفت. خو دغه مرکز د مالی شرکا د فرانسې د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د خارجي وزارت او د اروپا د اتحادیه او د فرانسې د صدارت دفتر دی.
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دا ابتکار په حقیقت کې د فرانسې د دولت دی؟
حتمی نه دی. د فرانسې دولت وی یا د ناتو وی یا د اروپا د اتحادیه وی، ځکه د دې مرکز رئیس کامل ګران نومیږي چې هغه پخوا د فرانسې تقریبا نماینده اروپا اتحادیه کې او د ناتو کې پاتې شوی دی. او بل دا چې دغه مرکز همیشه هغه موضوعات باندې دوی پروګرامونه جوړوي، غونډه جوړوي، ممکن دی د ملل متحد او د ناتو، د اروپا شورا او د فرانسې حکومت، وزارت خارجه، وزارت دفاع یا د داخلي وزارت د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی دی، طرح شوی دی.
ستاسو په نظر دا غونډه څومره مهمه ده؟ البته دې ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په غونډه کې یوازې خپل دریځ بیانوي او له چا سره د سولې په باب خبرې نه کوي.
خو مونږ په اوله مرحله کې یو ترسو چې دغه د دوی هغه نظریات د مختلفو ډلو او د مختلفو اطرافو چې د دې نظریات ټول نشي یاو زاینه شي، مونږ نه پوهیږو چې د یو بل غونډې لپاره شاید د ملل متحد طرف نه جوړ شي. په هغه کې دغه یو مقدماتي شی ده تر څو چې دغه لوی او رسمي غونډې لپاره یو اجندا جوړ شي. خو په هر صورت طالبان دې غونډې په دې غونډه کې داسې دوی ګډون کړی ده چې دوی ته یو سیاسي مشروعیت ورکړي.
په فرانس کې د روان پوهنتون استاد ډاکټر احمد سیر مهاجر وو چې په دغه هیواد کې د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفانو او د وسوالو طالبانو د استادو په ګډون د نننۍ غونډې په حق لز مجد همکار عصمت سروان پښتنې ځوابولې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ په کابل کې د جرمني ولسمشر واخیم ګاک سره وکتل. دواړو لورو په افغانستان کې د سولې پر بهیر، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنې او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د 2014 کال وروسته پر تحولات خبرې وکړي. ولسمشر کرزی تر خپل وروسته د جرمني ولسمشر ته یو میډال هم ورکړ. ورسره بیا دواړو مشرانو په یو خبري ناسته کې خبرې وکړي چې پاره نور حاله کابل حمیده هارون عثمان راکوي.
په دا سال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت دوام لري، ولسمشر احمد کرزی له افغان طالبانو وغوښتل چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې د پردیو په لمسون په هیواد کې وسله والې حملې کوي. ولسمشر چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې خپل جرمن سیال سره په یوې ګډې خبري غونډې کې خبرې کولې وویل، سره له دې چې پر افغان شخصیتونو، ماشومانو او ښوونځیو حملې کیږي، بیا هم د سولې غږ کوي. خو جمهور رئیس احمد کرزی ویل هغه طالبان چې د سولې په خبرو له امریکې او یا نورو بهرنیانو سره برخه اخلي او له بل لوري پر افغانستان حملې کوي، نو د دوی دغه کار به د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي.
ارزوی ما ایست که او تعداد از طالبا که افغان هستن و خود از دی خواه
زموگ هیله داده هغه تعداد طالبان چه افغانان دی او زند دی خوری گرنی هغه کسان چه لبهر ملاتر کیگی ده هغوی لاسونی سی وقت اکلی او پرینگ دی چه هیوادی وران کلی.
جمهور رئیس ویل چې خپل جرمن سیال سره د امنیت او د سولې په اړه د همکاریو پر دوام خبرې کړي. د جرمنی جمهور رئیس یواخیم گاگویل چې جرمنی به تر 2013 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مالی او انساني مرستو ته دوام ورکړي.
تر 2013 میلادي کال وروسته د بدلونو په اړه بل افغانستان سره د آلمان مرستې دوام وکړي او آلمانان هغه څه چې په لاس کې لري هغه به وکړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې به دایمي سوله راشي.
افغانستان ته د جرمنی جمهور رئیس په داسې حال کې سفر کوي چې دغه هیواد لا پخوا تر دې په قطر کې د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې او له افغانستان سره استراتیژیک تړون هم لاسلیک کړی. جرمنی په افغانستان کې له 4000 څخه زیات سرتیری لري چې په مزار شریف او کندز کې میشت دي او دغه هیواد د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې کې هم برخه اخیستې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري وخت د سهار 9:30 بجې سو. انیس اجمل به د مهم خبرونو سره ټیک فوري.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تازه بد امنی او پیښو په سخت ټکو کې غندنه کړې او د ترهګرو کارونه یې شیطانی اعمال بللي. د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل چارباغ سلنده سیمه کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې ممبر په ډزو وژلی دی. تمه ده چې افغان چارواکي د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیشن باندې پیرس سره نیسي یو ځای کې د افغانستان پړه یوې غونډه کې برخه واخلي. د جرمني ولسمشر د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانانو سره د جرمني د ملاتړ د عوام یقین ورکړي. سپینوار مانای وای ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي او د روس د بهرنو چارو وزیر وای د امریکایانو لخوا د اولاد په توګه د روسي ماشومان په خپلولو بندیز ناسم کار دی.
دا مهم خبرونو سرټکی مو له انیسا اجمل څخه واوریدل. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوښو.
آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې 1300 ورځو کې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو نه داسې ښکاري چې ترهګرو تخریبي کاروایانو کې د ناکامۍ نه پس د نفسیاتي جنگ آغاز کړی دی. ادارې مخ کې لیکي چې په جمرود او رسالپور چاونۍ کې د دستي بمونو حمله نه دا پډاګه شوه چې عسکري پسندو ته په پیښور ایرپورټ د حمله ناکامۍ ورته سخت خپګان رسولی دی او اوس هغوی په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستی دی چې دغه رنګ د سیکورټي ادارې د مشکل سره مخ کې عوام ولس کې ير ترخه خوره کړی چې د خپل ناکامۍ بدل واخلي. ادارې وړاندې دي چې یو سوال ضرور راوچتيږي چې اخر دا دومره وسله څنګه د ننه خار ته رسیدا. په دې لړ کې کده پیښور های کورټ د چیف جسټس په ریمارک غور وکړي شي نو موږ ته په خپل کمزوري په صفه او په واضح توګه ښکار شي او سو پوری چې موږ په دې کمزوریانو باندې قابو نوي موندلې نو د داسې قسم پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه به هم ناکامه کیږي. مشرق پرسپن خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا سوات کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ګرلز کالج د ملاله یوسفزی په نوم منصوب کولو خلاف د دغه کالج جنکو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د دوی دریز دی چې یو ذهن ملاله یوسفزی معاف نه کړه نو څنګه به د ملاله یوسفزی په نوم کالج روغ پرېږدي. ادارې وړاندې لیکي کو کتی شي نو د دې جنکو طالب علمانو په خبره کې ډیر وزن دی ځکه چې هسې هم په خیبر پختونخوا او فاټا کې د سکولونو او کالجونو ړنګولو سلسله هاغه شان روانه ده او د دې جنکو وینا دا چې دغه رنگ بدا کالج هم دغه ذهنونه په نخه کې چې لکبل به د دوی ځانونه په خطر کې شي. ادارې زیاتوي چې زموږ په ملک کې خو هسې هم دوړان دینا ډېرې مسلې وي او اوس حکومت د کالج په نوم بدلولو یو بل مسله رامنځته کړه. ادارې اخر کې لیکي چې موږ ته هیڅ کله په دې اعتراض نشته چې حکومت ولې دا کالج د ملاله یوسفزی په نوم کړو خو چې د ټول کالج جنکۍ د حکومت د دې فیصلې پر ضد را پاسېدلې دي نو پکار ده چې د دې ملالې د دریز هم خیال وساتلی شي او یو د دې مسلې د حل دا هغه دا چې د دې کالج نوم بحال کړی شي او حکومت یو بل نوې اداره جوړ کړي او هغه د ملاله یوسفزی په نوم منصوب کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري سپریس ټریبیون رسپانې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر خراب حالت او د هغوی د عبادت ځایونو پر ورانولو مقاله لیکلې او ویلې دي چې د پاکستان آئین او اسلام دواړه د اقلیتونو سره د ښه سلوک خبره کوي خو په عملي توګه داسې نه کیږي. بلخوا د برتانیې ټایمز رسپانې لیکلي چې بی بی عائشه په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه شوې او د خاوند په لاس ترې پزه پرې شوې. اوس چې هغه د درملنې لپاره په امریکا کې ده وایي چې د ژوند لپاره هیله لري. بشیر ګواش د دواړو مقالو غټ ټیک درته اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په تیرو څو کلونو کې پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وویش عبادت ځایونه وران کړل شوي دي. ورځپاڼې دا شمیرې د سولې او عدالت لپاره د قومي کمیشن د ادارې لخوا لیکلي. د ادارې دا هم رپورټ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د عبادت ځایونو ځمکې خلکو په زور لاندې کړي او دې لړکې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي ځینې کسان وژل شوي هم دي. دا کال سند، مردان او فیصل آباد کې پر کلیساو بریدونه شوي. په کراچی او پیښور کې دوه مندرونه او پنجاب کې د احمدیانو یو مسجد اوران کړل شوی. ورځپاڼه لیکي چې د احمدیانو د عبادت ځای د ورانونکو علاوه د نورو ټولو پیښو کوونکي معلوم نشول. د احمدیانو مسجد د پنجاب پولیسو وران کړی و. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن یو چارواکی وایي چې د اقلیتونو خلاف د تشدد په زیاتېدو کې د خرابې حکومتداري په حکومت کې د ویری او د لړکې د سازشونو لاس وي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان آئین او اسلامي قوانینو کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي خو د اقلیتونو پر عبادت ځایونو برید کوونکو باندې مقدمې نه چلیږي او که چلیږي په هم نو ډېرې کمزورې وي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو او خپل خاوند لخوا د تشدد د لاندې راغلي جلۍ عائشه محمدزی چې اوس په بی بی عائشه مشهوره ده وایي چې د خپل راتلونکي لپاره هیله مند ده. شل کلنه عائشه امریکا ته تر تګ مخکې افغانستان کې د خپل خاوند د لاسه وهل ټکول کېده او بیا طالبانو هغه د یو غره خواته بوتله. د رپورټونو تر مخه دغلته د عائشې خاوند داغې پوزه غوڅه کړه. نوموړی دوه کاله مخکې امریکا ته ورغلی او پرون یې په څلورم ځل د اتو ګنټو جراحي عملیات کېدونکي و. ډاکټرانو هیله ښودلې چې د هغې د مخ نیمایي برخه به د دې آپریشن په مرسته بیا جوړه شي او د راتلونکي اوړي پورې به ورسره اړونده درملنه مکمله شي. عائشه اوس په امریکا کې د یوې افغانې کورنۍ سره اوسیږي او ټایمز ورځپاڼې له خولې لیکلي چې هغه اوس سکول ته ځي او اوس په دې پوه شوې چې ډېرو نورو ښځو سره هم د هغې په شان سلوک شوی. هغه وایي که افغانستان کې پاتې وي نو کېدای شي اوس به مړه وه. ټایمز ورځپاڼې لیکي بی بی عائشه اوس آرامه ده خو مطلب یې دا نه دی چې دې ځان سره شوی سلوک هیر کړی. نوموړی ویلي چې ورسره شوی سلوک یې د ژوند برخه دی او سره د دې چې همیشه به ورسره وي خو بیا هم هغه باید ژوند وکړي او مینه وکړي.
بشیر ګواشو چې د سیمې په حق له په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. د امریکا وی پاڼه ډیلی بیست په خپل ریپورت کې وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلافات رامنځته شوي دي. د وی پاڼې په وینا اختلافات ان تر دې حد رسیدلي چې په سپینه ورځ د یو بل د ملګرو د وژل کېدو هڅه کیږي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ څخه واوري.
امریکایي ویبپاڼه د ډیلی بیسټ په خپل ځانګړي ریپورت کې وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې رامنځته شوي اختلافاتو اوس جدي بڼه خپله کړې ده. ریپورت وایي دوی د ګڼ شمیر سرچینو له لارې د طالبانو د دغو اختلافاتو تصدیق کړی دی. ریپورت زیاتوي په افغان طالبانو کې دوه ډلې دي، د یو مشري ملا عبدالکیم ذاکر او د بلې اختر محمد منصور کوي. عبدالکیم ذاکر په ګونټانامو کې بند تیر کړی دی چې په اړه جنگي قمندانان شکایت کوي چې دای د دوی د مشکلاتو په ژر حل کولو کې پاتې راغلی دی. د ډیلی بیسټ له پېښور سره نږدې د کوټي شورا د سوي یوې غونډې حواله ورکوي چې پکې اختر محمد منصور عبدالکیم ذاکر ته د ګډون بلنه ورکړې وه چې د قمندانانو شکایتونو ته ځواب ووایي. د ویبپاڼې په خبره ذاکر په غونډه کې ګډون ونه کړی خو منصور له موقع ګټه پورته کړه او د ذاکر لګول سوي ځینې قمندانان یې له چوکۍ لرې کړل. په دې کې سید علاءالدین آغا، ملا روح الامین، دارو خان او ملا عباس شامل دي. د طالبانو د یو پخوانی وزیر په خبره دغه ټول د عبدالکیم ذاکر له ډلې سره تعلق لري. د ده په خبره اوس انتظار دی چې ذاکر څه ځوابي کاروای کوي. د ډیلی بیسټ وایي د ملا عمر په غیر موجودګي کې د طالبانو د مشرانو د واک او اختیار هیڅ حد معلوم نه دی. خو د ویبپاڼې په خبره ځینې طالب قمندانان بیا ملا عبدالقیوم ذاکر او اختر محمد منصور دواړه د طالبانو د ناکامۍ ذمه واره ګڼي. دوی وای دواړه په کندهار او هلمند کې د کنټرول په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، نو ځکه اوس پر یو بل تورونه لګوي. رپورت وای دا ویره هم ده چې لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه د وتلو وروسته مجاهدونو یو بل ووژل، نو کېدلای سي هم دغه کار اوس طالبان په خپل منځ کې وکړي. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وای دا کار لا د وړاندې شروع شوی دی چې مثال یې 13 میاشت په پښین ښار کې د طالب مشر شاهد خیل په ډزو وشتل دي. د ویپانې په خبره د دغه اختلافاتو اثر تر قطر پورې هم رسیدلی دی، چرته چې سید طیباغا له امریکانو سره د خبرو لپاره میشتي. د کوټي شورا یو مهم غړی وایي طیباغا د طالبانو د قطر په دفتر کې او نه هم په ورکړل سوي کور کې ژوند کوي، بلکې زیاتره وخت ورکوي. هغه یا خو په دوحه کې د دوایانو خپل کاروبار پر مخ وړي یا بیا پټي غونډې کوي. په طیباغا دا تور لګیږي چې امریکانو ته یو خبره کوي او د کوټي شورا ته بیا بل خبره کوي. خو د ډیلی بیسټ د طیباغا د یو نږدې ملګري له خولې وای تور باید د طالبانو په مشرانو ولګیږي چې خپل مذاکراتي ډلې ته واضحه تګلاره ورکړې نه ده، او کله چې طیباغا د کوټي شورا ته یو پیغام ورولېږي نو دوی جواب نه ورکوي. نو په داسې حال کې د د ملګری په وینا له طیباغا سره یوازینۍ لار د استعفا ورکولو پاتې وه، خو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو له وجې د د استعفا لا منظوره شوې نه ده.
عبدالحی کاکړ وو چې د طالبانو په منځ کې د راپورتس کېدونکو اختلافاتو په حق له تاسو ته د ویبپاڼې ډیلی بیسټ خبره سوې مقاله اورول.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو د خوست پر لور. د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په خوست کې د مرکز او یو شمېر ولسوالیو 2000 غریب او بیوزل کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستې لړۍ پیل شو. بلخوا یو شمېر خلک د یاد مرستې لپاره د مستحق کورنیو پر انتخاب نیوکه کوي او زیاتوي چې د مرستو په ویش کې هم ځنډ پیښیږي. په دې اړه نور حال خوستخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ژمنیو مرستو بهیر د خوست ولایت یو زر کورنیو لپاره چې د اسماعیل خیل او مندوزیو تڼیو او ځاځي میدان ولسوالیو او د دریو مرکزی واحدونو اوسیدونکو دی پیل شو. نوموړې مرستې چې د مهاجرینو چارو ریاست له لارې ویشل کیږي هر کورنۍ ته به 15 قلمه جنس لکه ژمنۍ کیټ، د ګاز ډبه، غنم، غوړي او مالګه وویشل شي. د یاد ریاست د پلان مدیر اجمل راز مشال رادیو ته وویل چې مرستې هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې نوي له مهاجرت راستنې شوي وي یا له خپلو اصلي سیمو بېځایه شوي وي او یا هم ډیر غریب او بې بساعت وي.
چې په دې کې شپږ سوه فامیل د مرکز دي، سل فامیل هم صاحب د تڼۍ ولسوالۍ ته سامیا ورکړې ده، سل فامیل هم د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ او 200 فامیل صاحب د ځاځي میدان ولسوالۍ دغه اوسنۍ بې ځای شوو لپاره مونږ دغه سامیا ورکړې ده.
بلخوا په سلګونو بوډاګان او معیوب کسان او یو شمېر مېرمنې چې د مهاجرینو چارو ریاست مخې ته د مرستې په تمه راغلي ول د مرستو له روان بهیر څخه ناخوښه وو. دوی ویل د مستحقینو په انتخاب کې انصاف نه دی شوی او د مرستو په ویش کې هم ځنډ رامنځته کیږي.
توکل خان د پرمباغ ولا دوړ په کوم مایپم د پنځم مشور تر ازم ماته وای تاندوم نسکه تالیس نسکه ولی ولی موږ څنګه مو تور دا په مایپم خو باندې
زه از محمد نو میګم دوه تر غوړ مراسته ته موږ سره څو کومه ټول ګډان مایبان اجزانی
نو موږ اجی کېوتان د موږ پارچې جوړې دي چې صحیح جوړې دي په دای په لای افغانستان
په ما خان د شمال وسیدونکو هر غلی د دوی ورځې منډیر وې چې نن دیر کو سبوی دیر کو پستر ګما والا خل دی ورجه سره دی.
د مهاجرینو چار ریاست مسؤلین د خلکو یاد نیو او غوښتنو ته په ځواب کې ویل چې د مستحقینو د انتخاب سروې په خپل د نوسیار لخوا شوې وه. کتون کې په دې باور دي چې د ژمي په موسم کې اړمنو کورنیو سره پر وخت د سوند او خوراکي توکو منظمې مرستې او همکاري د بشري ناورینونو او نورو ټولنیزو ستونزو په مخنیوي کې اغېزمنې تمامېږي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
زموږ غل مشال رادیو خوري او سم د اباسین سیلاب په ژغ کې د دغه سندري پر لور ساس پام را ګرځوم چې وای جنگ ځواني مرګ.
Thank you.
رانو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا سوانی درانو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
باسین سیلا په ژغ کتاب سندر اوري د زمو ژغ لمشال رادیو څخوري او زو د ننګرهار پر لور د افغانستان د ننګرهار فلمی لوبغاړي او ډایریکټر ظاهر ارمانی نه پیژاندو کسانو لټشتول ورسته وجلې چې 13 ورځې مړی وو موندل سو دروازه د کورنی غړي وای چې چا سره دښمنی نه لرله خو دغه پیښه د ننګرهار د فلمی صنعت لوبغاړي ویره ولې دي په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې او دغه راپور پرې چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
د ننګرهار د فلمی صنعت ډایریکټر پروډوسر او لوبغاړی ظاهر ارمانی چې د تیر اتوار په ورځ ناپیژندو کسانو په جلال آباد ښار کې لخپل کوره تختولی وو د سیشن بی یا نهی په ورځ مړی د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند د لسمې ویلې په سیمه کې وموندل شو د ننګرهار د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو په پیښه اندېښنه څرګندوي وایي چې په ډیره ګرانه سینمایي لوبغاړي پیدا کوي او په ډیره اسانۍ له لاسه ورکوي
ظاهر ارمانی زمونږ د ننګرهار د سینما د بخش ډیر تکړه لوبغاړی او ډیر تکړه ډایریکټر و چې تقریبا تر 15-16 فلمونو کې دلته هم نقش لوبولی دی هم د ده په څنګ کې د فلمونو ډایریکټري کړی دی او ښه کمرمین هم مونږ کوشش کوو چې د سینما په برخه کې لوبغاړي ډیر پیدا کړو ډیر ته په تلاش کوو چې دا زمونږ سینمایي لوبغاړي تشویق شي دې کار ته مګر متاسفانه داسې حادثې چې رامنځته کېږي نو مونږ ته ډیر تشویش پیدا کوي
د ظاهر ارمانی وژلو د ننګرهار د فلمی صنعت ګڼ شمیر ستوري د ویر په ټغر کې نیولي. سو تنوې مشال راډیو سره خپلې خبرې صدارنګ شریکې کړې.
زه احمد یابر د ننګرهار د تیاتر او سینما لوبغاړی ما د هغه ډایرکټ لاندې تقریبا سو ډرامې مې ورسره کار کړی. زه د په مدینه ډېر زیات خوش نیم ځکه چې دا زمونږ د پاره یو ضایعات دی او زمونږ مسلین په ویره کې دی چې دا ول وژل شو چا وژل وخت زه خپل هم ډېر یادېږم.
زه بشیر صاحب د اسلامي ډرامو یو مشر یم او د ظاهر ارمانی په مرګ باندې موږ ډېر خپه یو.
امام جان مجبور ارمانی صاحب په مرګ باندې موږ ډېر خفه شوو. دا د ننګرهار دپاره خصوصا د هغه ځوانانو چې د فلم او د سینما ډګر ته کار کوي دا د دوی دپاره یو لوی ضایعات و.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم د ظاهر ارمانی مړینه په سینمایي ډګر کې نه جبرانیدونکې ضایع وبلله.
د دوی شهرت اوس په دې سیمه کې پاتې نه و، هیوادوال شوی و. که چیرې دوی سره د ژوند بقا کړې وی نو د دوی نه به ډېر لوی سینمایي شخصیت ته اتل جوړ شوی وی.
د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې د ظاهر ارمانی کورنۍ د هغه د تختولو خبره له امنیتي ادارو سره نه و شریکه کړي. په کار ده چې اوس هم د پیښې ټول جزئیات له امنیتي ادارو سره شریک کړي چې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
کوم اسناد او معلومات او راپورونه چې دوی لري هغه امنیتي ارګانونو سره شریک کړي، څو امنیتي ارګانونه دغه موضوع تعقیب کړي. په ځانګړې توګه د ننګرهار امنیت قومندانې د ملي امنیت وزیر دوی مکلف دي چې دغه موضوع وڅېړي او تعقیب یې کړي، امنیت پیدا او قانون منګولو ته وسپاري.
ظاهر ارمانی د لغمان ولایت سره تعلق لرلو. د تیرو سو کلونو راهیسې په ننګرهار کې میشتو او د تیرو اوو کلونو راهیسې د ننګرهار په سینمایي ډګر کې یوه ځلیدلې څیره وه. تر 15 پورې فلمونو ډایرکټري یې کړې ده چې زوی د افغانستان او شیر د افغانستان په نومونو فلمونو یې ډېر شهرت موندلی دی. دروخت ظاهر ارمانی کورنۍ وایي چې له چا سره یې څه دښمني نه لرله او د پیښې پله هم چا په غاړه نه ده اخیستي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد ځو د کوټ پر لور. رحمت زلمی مندوخیل د ژوب سیمې ځوان شاعر دی چې تر اوسه د شعرونو شاوخوا څلور ټولګي چاپ سوي دي. نوموړی د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د پښتنو پر اوسني وضعیت او دوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه هم شعرونه لیکلي دي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر له رحمت زلمی مندوخیل سره مرکه کړې چې د نوموړي په شعر باندې دا پیلېږي.
وای چې وم له شا پسې ولاړ هغه محراب ورکړې، زما و قتل ته نامه د ثواب ورکړې. تا کړو هغه ماشوم خودکش چې و تعمیر د سبا، تا چپش باړه تل د لوی خدای د کتاب ورکړې.
رحمت زلمی مندوخیل صاحب، تاسو د ژوب سیمې یو ځوان شاعر یاست. لومړی که دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله پیل کړه، څو کلونه مو کېږي په شاعري کې، او ستاسو په شاعري کې تر ټولو زیاته کومه برخه ده؟ تاسو په څه شي باندې شاعري کوئ؟ ستاسو هدف یا ټارګټ څه دی په دې شاعري کې؟
زه خپل رسمي طور شعر له 2003 څخه لیکم، چونکی زه دا وایم چې شعر مخصوص موضوع نه لري. لکه انسان چې په ژوند کې ډېرې مسلې لري او مختلفو شانو ته اړتیا لري، نو دا نمونه د انسان فکر هم پر هره خوا غځونې کوي. نو چونکې نن سبا د پښتانه وطن چې کوم حالات دي، یو شاعر به پښتون داسې شاید نه وي چې هغه به د حالاتو دردولی نه وي. نو ما کوشش کړی دی چې زه هر اړخ وڅېړم، کاغه د وطن وي، کاغه د انسانیت وي، کاغه د مینې وي، خو بیا هم زه تقریبا حالاتو ته ډیر اشاره کوم.
تاسو ویل چې تاسو پښتني وطن سره کنه لقام سره له هیواد سره د مینې کنه له وطن سره لغه سره تاسو شاعري په غمنې کړې ده. مینه، محبت، مجازي عشق، حقیقي عشق هغه هم پکې تاسو په شاعري کې او کنه یوازې او یوازې دغه دی؟
بلی جناب، په عشق باندې، پر مجازي او حقیقي عشق خو ډیر غټ اوږده بحثونه سوي دي. خو زه دا خپل نظر لرم چې انسان که مجازي عشق نه وکړي هغه حقیقي عشق ته رسیدلای نه سي. دا د دې عشق د زینې اوله پړوي ده، پر دې باول قدم ژوند انسان. نو ما کوشش کړی دی په خپل شعر کې چې هغه د مینې په اړه، د عشق په اړه، هغه که بیا مجازي عشق وي که حقیقي عشق وي، که بیا د وطن مینوي، هغه ته موږ عشق وایو. ویلای سو نو ما کوشش کړی دی په خپل شعر کې چې د مینې په حق له هم غنښمیر شعرونه او داستانونه او لنډې کیسې مالک لیدي
او تر اوسه پورې دا چې تاسو اته وشت کړنی تاسو د شعرونو څو کتابونه چاپ سوي دي
خدای نور صاحب زما څلور کتابونه تر چاپ راوتلي دي او پاته سو تقریبا یو دوه کتابونه تیار لرم
هغه چاپ سوي دي نه تیار دي تاسو یو کلام که زما اوریدونکو ته واوروي
زوند خلیزت شات او غړی او خزموج بچوته دشمن د زوند ګوله هم پوری په تیزاب ورکړي څنګه یو خوشال کړم په سپیرو شوندو زخمی به کړم هغه چې خدای نازکی شوندې تر ګلاب ورکړي او وخت به ثابت کړي چې تاریخ یې سبا څه یادوي نن که هرڅو خلګو نامه ورته د صاحب ورکړي
د ژوب سیمی ځوان شاعر رحمت زلمی مندوخیلو چې زموږ د خبریال خدای نور ناصر پښتنې ځوابولې ویل کېږي چې اله هنرونه د یوې ټولنې د ستونزو په ګوته کولو او ورته د حل په لارو چارو لټولو کې مهم رول لوبوي موږ ګورو چې پښتنو سندرغاړو دا مهال د امن پر موضوع جوړ سو سندر ویل ته مخه کړې ده دا چې د دوی دغه هڅې سیمې ته د امن پر راوستو کې څومره ګټورې تمامې دای سي او په دې اړه د هارون بچا د راپور
رازی ملگرو رازی ملگرو پخپل خاورا بیا دا امن گلستان جوړو خپل د مینی یو جهان جوړو
په دې ورستیو کې پښتنو سندرغاړو پخپلو یو شمیر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني قام سپېڅلې او سولیزه څېره وښایي د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوی نوی د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی او د اوکاب بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي
د یو سنگر مثال دی دا د یو لیډر مثال دی د یو سنگر دا رول دی چې اگر داسې قسم سندرې داسې جوړي چې امن زمونږ په ډېر ډول کې راشي یو سنگر تاسو رخ کار کولی شي په دې لړ کې دوره یو لیډر نشي کولی ځکه چې هغه تقریبا خو بچته یو ځل خلک اوري او د سنگر چې یو سندر وي نو خلک بار بار اوري بار بار هغې باندې ډېر ښه عمل هم کېدی شي او دې دنیا ته یو ښه مسیج رسولی شي په صحیح طریقه او په امن راستو کې خاص په داسې قسم سندرې جوړې کړي چې داسې غلطۍ دي زمونږ په دغه کې
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دلونه که په هر موضوع باندې خبره وشي نو هغه فایده کوي اوس چې مونږ وایو ترهګري ده یا دا حالات داسې دي خلک په مایوسۍ کې نښتي دي نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي او ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حل هم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي پښتو متل دی وایي زه هغه تو دي چې اور پ زمونږ په سیمه باندې د تیرو دیرشو کالو نه چې کوم حالات تیر شو نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي
د رادیو پاکستان پېښور څانګې پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو څېړونکي نثار محمد خان بیا په ځانګړې توګه د پښتنو دودیزه اتڼونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او په ترڅ کې د پښتني ټولنې سوله ییزه بڼه ښکاره کړل شي
په دې رقص کې د امن یو تال دی د امن یو لی ده د امن یو آواز دی په دې ټولو تارونو کې موږ د امن یو پیغام ورسوو نو کېدای شي چې موږ د راتلونکي کور لپاره د امن داسې ځای جوړ کړو چې هغې کې ښکلې ښکلې سندرې هم وي غواړو چې زما د کلچر په ذریعه باندې صرف زما په خطه کې په سیمه کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې دی همدغه امن د کلچر په حواله باندې
باید وویل شي د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي
راځي ملګرو اوس د حشمت سحر په ژغ کې وسندره واورو زه پښتون فنکار یم
مینا کوم خلقا زد مینے طلبگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ہر ز خوشالے وشم دہر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم غلم بریا لغوارم زستا سو جذبے سایم غلم بریا لغوارم زستا سو جذبے سایم ولے میں پردے گانے زستا سو وطندار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجڑ لی دی ما هم تل جڑ لی دی